په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د هیلو وړانګ او د ازادي او اوریدونکو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تایید کړ چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ او پلاوی بل امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په یو ټویټ کې وویل چې دغه پلاوی بل امریکایي چارواکو سره پر اړوندو مسایلو خبرې اترې وکړي. نوموړي ویلي چې په دې خبرو کې به د بندیزونو او تور لیستونو ختمول، د افغانستان د بانکي زیرمو آزادول او د افغانستان د هوایي حریم پر نقص بحثونه د دوی لپاره لومړیتوب ولري. د نوموړي په خبره پلاوی به په دې سفر کې د قطر د دولت له ځینو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. پرون چهارشنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړي استازي له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره د خبرو لپاره قزاقستان او قطر ته روان شوي دي. د اعلامیې له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په هغو موضوعاتو کې به چې په دې خبرو کې لومړیتوب ورکول کېږي، د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي هڅې شامل وي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي به هم له دغو امریکایي ډیپلوماتانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ایران حکومت هغه 2 افغان زندانیان چې د اسنادو د نه درلودلو له کبله زندانی کړي وو خوشې کړي او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د له زندان خوشې شوو کسانو کې چې په نیمروز کې دوی ته سپارل شوي ماشومان هم شامل دي. تر دې وړاندې هم ایران لسګونه ورته زندانیان له بنده خوشې کړي او افغانستان ته استولي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له دې هېواد د کډوالو څپه ګړندۍ شوې او ډېر شمېر کې ایران او پاکستان ته تللي دي. له دغو کډوالو سره وخت نا وخت د ایراني او پاکستاني پولیسو د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا هم د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې ویلي په ګڼو مرکزي، شمالي، ختیځو او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ممکن تندریز باران وشي چې کچه ښایي تر 10 ملي مترو پورې ورسیږي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان په 14 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 40 کسان مړه کړي او 50 نور ټپیان کړي دي. دغو سیلابونو سلګونه څاروي تلف کړي او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه هم ویجاړ کړي دي. سپینې ماڼۍ د امریکا د هوایي ځواکونو د نوي مشر په توګه هغه جنرال نومولی چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د پوځي روزنې تجربه لري. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ په هغه بیان کې چې د امریکا کانګرس د پرون چهارشنبه استولی ویلي چې جنرال ډیوید الوین د هوایي ځواکونو د نوي مشر په توګه نومولی دی. د راپور له مخې پر دې سربېره چې نوموړی د پوځي الوتکو د څه باندې 4600 ساعتونو الوتنو تجربه لري، په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د روزنې او هم په دې هېواد کې د جنګي عملیاتو د جزو تامونو مشري کړې ده. که کانګرس د نوموړي ټاکنه تایید کړي، هغه به د امریکا د هوایي ځواکونو د اوسني قمندان جنرال چارلز کوینټن براون ځای نیسي چې ویل کېږي سپینه ماڼۍ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د نوي لوی درستي څوکۍ ته په پام کې نیولی ده. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې یوې روسي جت جنګي الوتکې پرون چهارشنبه د سوریې په هوایي قلمرو کې پر یوې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یا ډرون برید وکړ. دا په روانه میاشت کې د هغو ځورونکو چلندونو شپږمه پیښه ده چې کړکېچ یې زیات کړی دی. متحدو ایالتونو ویلي چې روسي جنګي الوتکې امریکایي بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو او نورو الوتکو ته په ډېر نږدې واټن کې د الوتنې خطرناک مانورونه سرته رسوي چې هم د الوتکو عمله او هم الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. دو امریکایي چارواکو چې دغه موضوع په اړه په عام محضر کې د خبرو کولو اجازه نه درلوده اسوشیټد پرس آژانس تایید کړي چې په دغه برید کې امریکایي ام کیو نه ریپر ډرون ته زیان رسیدلی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بې وزلۍ او دغه راز د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمۍ بې ساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر خو حاصلات او پر میوه تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې ده چې زابل ارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته په کتو د بادامو مرکز ارغنداب ولسوالۍ د ډول ډول پیوندونه رنگارنګ بادام هلته وجود لري. موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چېرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم، کېدای شي بل متخصص بل قسم بل قسم بل قسم مېلمه اوسي. خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم د کندهار څخه. زحمت در کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایس باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلنم په دې برخه کې دنده لرم. له مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم چې کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوی ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوی ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري. لومړی نه ستونزې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي. د دوی ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي. هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل دی د میوې کیفیت چټ ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدی څنګه یا د میوې د تولید څنګه په لوړه برخه کې دي، باد ته، لمر ته او آزاد هوا ته لوڅې دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري. کله چې په مابین کې دانه غټېږي، دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نشته، غریبي نشته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د ما ټول رادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام د سنګرنی ازادا پیغام پرې کار مونږ ته نشته، کیسه مونږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې مونږ خراب، د ورځ له بلې خرابېږي او سدا دولت ړنګ شوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو، نه چی را پاتې نه دي، چې تهران ته ځو هلته هم وهي ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو، اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کیسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اوارهیو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودې کوي، که نه نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري، ځکه داسې دی نه سپاري چې دی معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله نه جوړه کړي، نو مونږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته د مینې د محمد ډټک سلامونه وړاندې کوم. اوس السلام د نیمروز په هکړه ډېر شکایت لرم، ځکه چې دغه خوارو مسکینو غریبانو ته نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خوارو مسکین او عاجزو خلکو ته ورسېږي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنوي شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي، ځکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي، د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي، هغه ټوله د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادی رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سره په هاړي کې یم. موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، چې نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته جازۍ نیمېږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه مؤسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دې پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ٹول اور دن کو تسلم اونی کہلی تو دلمن ولایت مرجی ولسوالی سے خبر رکھو مر طالبان سدا غشتن مرجی ڈمبر دے رہتے جڑ کے آدم مینو دوخ ترو سکن کپار دے آدم مینو کر گڈیان پکشی کی جنڈوا سڑے انوار اور رشتہ کرو نہ کیج خلق پشکم شلی مڑ کیجی نہ تا خود رہتے جوش کے حکومت پہ اینو
معلومات خلق سخ مشکل لری اور سڑک نہ لری بخار کی اور سخت استنج لری دی کلینک دی مختبی دی دی پاک چیوا غرانای ولسوالی دی سپیر و سره چې زمزلام کو شوا نو کتا سو به دی غرا یو مسره کومه کولا شی به زایو را کور در تجربه ما تاسو په خپل پانا شیر او اعلان کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم نور ازل پاکستان اشکی تاثر دے پرس پلان باندې ما مکت د دې بارډر په غټ مشکل ده مکسر کړي دي مکسر بنګان دي مکسر شما شمان زنانه دي انټریم کړي مکتوار نه راکړي چار لسم شپه پنځل شپه اشل شپه اتل شپه پنځه شپه مګ بارډر ته تیر کړه چې چا نوم نکل انٹرس وار نور کئی کمیر بانی کئی دادی مخبر دادی مکھ پیغام لدی افغانستان چاروا کو دی طالبان حکومت پوری رو رسوئی یا دی پاکستان والا خود مغام نہ خوری آغا خود مکھ تزامات دی مکھ تخلیب باندې خوشحال دی کتا سے میرا بانی کئی طالبان سر دادی مکھ خبر شریف ڈیر لو زامات مکھ تو پہاڑ بارڈر کے کدی غلام خان بارڈر دے کدی انگور اڈی دیوان دی بارڈر دے کدی قمر الدین بارڈر احمد بالکل اللہ خسوک بریدین مکھ دی افغانستان دی پاکستان که ثبوت لرو دواړه حالت موم زکی دی ورزو دل تموم کاروبار ده مخه به گناه به خلګ به هزار خلګ مخه دی انګریز په وخت دی دی تاریخ بو وګدو کی مخه به بارور باندې سر راتلو کمیرابانی او کی د مو پیغام نشر کی د پا طالبان او پوره د خبر ور ور سوی
اوس وخت کې سی څنګه انت افغانستان واکمن حکومت شي کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کندن دا سلدی سر افغانان او دی افغانستان خلق جوړ نه دی په وسوخ کې دی افغانستان واکمن سیدی حقا سیاسی نړیوال مشروعیت نه لري او دی چې حکومت طریقه باندې دی افغانستان قانون استخراجوي دا دی قانون د استخراج اصولی لار نه ده ځکه دی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې دی یو کان دی پر کومه ماغه کېږي په دغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ٹول کر درمن اور عیدن کو ہم کاران السلام علیکم پہلے ہی لچن جوڑا اور روگ بیان جزا سیٹر علیہ سادہ دہن من اللہ تواشر دل سواری دہ خجر خان و بعد نعویت خبر کوم مردا سنزل رو دہ چڑکان سنزل رو چڑکان مخراب تھی او بل دو بو سر سنزل رو تقریبا برمیت دو سو متر یا نیم سل برمیت شواق پلان دی لگیا ہم بند لر کتو کو پیدا کی اغو بخر سی دت خوار غریب خلق ستا دون وسنل رشد او برانی شابل د مخابراتي شرکت خمدای له چمرته دي د خوجه خانه باندې ویت دي او خدار اورل سي د خدي سر ډیر ضرورت لري خدي ته ضرورت لري د خدای در تر اورسي په دي هله چې ما ژغ تر لوړ پور مسلین پر ور ورسي
او ردن کو دا و استاد پیغامونه په دي هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چي یاد کړي د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي. که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کومو احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
فعلانم هوا ډېر ګرم دی، هوا بېلې دانه څه ګرم دی، خپله هوا به هم خپله خراب دی، یو ټولو خاک دی. دا ډېر په ګرد په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو ګورید، آقا خلک د ماشومان دی، ضعیفان دی، توفت عمرون زیاد دی، یا ماشومان دی، د دوی د معافیتي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله که هوا خرابېږي دوی تل متضرر دی. متضرر خلق آقا دی که ماشومانو دی که آقا خلق تو عمرون دی پانزوس و شپیتو و آقا دوی آقا مقامت دی وجود کلا تا آقا خرابی گی. آقا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که آقا تا او گره آقا جوان دی. مثلا ها با آقای ویلس دیر دا پا وجود که رول لری، اما آقا حساب دی کلا تا آقا گرم شی یا مثلا آقا خرابی گی دید امکان لری تا مثلا ایسالات دلتا من سراشید به همدغ خراب آوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی، انتونی امراض دی. خدا خاطر کله ست مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب او بم وي، که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري ارسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب آوانه بېلې دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري، د دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بېلې دانه څه مثلا هغه هماغه نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي، خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي، خصوصا اوس په ژمي کې تاسو ګورئ چې زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دی، سی او پی ډی دی، برانشل. په ژمي کې په اوړي کې څه دی که هوا ګرمېږي، مثلا همدغه کولرا، ایسالات، مثلا دا زیاتره امکان لري منځته راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي. ګرمي کله چې ګرم شي بېله ده، مثلا درګو تاسو ګورئ هوا کله چې ګرمي دی زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یا منځته راشي میاسه د ملاریا هغه اوبه څه چېرته ډنډېږي چې همدغه ډنډې اوبونه دی. هوا بعضې مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناسه ډېر زیاتېږي، خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دې دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که څنګه چې ټول علت همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي تاسو ګورئ همدغه ګرم هوا ګرم بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض انتانات په سړی هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمېږي ګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه میکروبونه څه ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد د دغه صحي اوبونه استفاده وکړي، داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، یا خوراکي مواد یا میوهجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوهجات هر چېڅه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي. د خاورې سره چې یڅو په موږ میوه باندې په موږ واخه په موږ باندې وخت درس کورته دی امکان لري هغه خلک اخلي درسته ونه مینځي، مثلا پاکه ونه مینځي. بیا کله چې درس په لګي یو ویلاته دادي چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي او مساعدیږي خپل هم هغه انتان ته. کله چې هوا مساعد شو وخت کې چې موږ هغه انتان که فعالیت نشنمو کوي امکان بس هم دغه علتونه دي چې دغه د ماشومان دی که غټان دی په دا مرض باندې امکان لري دوچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه ډېره بده ناروغي چې له کبله ډېر انسانان مړه کېږي هم نری رنځ دی یا ټي بي، د دې په اړه مې اورېدلي دي چې وایي دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي، دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري پخپله ټي بي څه دی یا تبرکلوز دی، هغه یو پایسل پخپله یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی، اصلي انتان یا مکروب دی. خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولي کم وي پخپله یو سیز جوړوي، کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا پخپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي، هوا خفباس کېږي در لري د سیز جوړ کي. خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه څه شی دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کوي هغه ټوخیږي، که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي، مثلا د هماغه څه ټوخیږي یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانا دا دی چې د یو شخص نه بل جبهه تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل عیسب کېږي. انتان دی انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بې له دانه څه په یو کور کې ژوند کوي، کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط شي، یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتان باندې ککړ شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډېر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کېږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کېږي ځکه زکام هم علت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام وي هغه ته بل ته انتقال کړي. په ژمی کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی؟ هغه ویروسي دی. ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوي نه لري، یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمی کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخکې اشاره وکړه بعض مکروبونه د ژمی په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې.
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي؟ ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر پر هغه درجه د حرارت فرق کوي، مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک چې مثلا زوف کیږي هغه په خپل علت لري. بعضې کسان دی چې امکان لري په دا حالت کې زیاتر وخت چې هوا ګرم شي وګوره زموږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات ته ضرورت مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمیږي زموږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کېږي په هماغه باندې باید تداوي کړي. دوی کوشش وکړي په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود به موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کېږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح ده، کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مار ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولای مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري سید تمارم توصیف کوي مارک دا هر څومره ګرد زمون وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتی کې میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا مو ما باید مایات وخورو خاطر مایات د وجود په وړو ژمه کې کار کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ د مایات ته ضرورت ټول ویتامینو ته بیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
آزادی رادیو دات کام
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری
د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی تاسو با دی هیلو وړانګې ډرامې په تیرو برخو کې اوریدلې دي چې ونچا گل د تل پسیر کلی تا سودا راوړې وه شمسترې بسکیټ اخیستل خو پلارې حاجی شیرین ورته وویل چې لومړی د بسکیټو تاریخ وګوره د حاجی شیرین اندېښنه پر ځای ده زینی هټیوال د خوراکي توکو د پیر او پلور پر مهال د خوراکي توکو نیټه نه ګوري چې دغه چاره د یو لړ روغتیایي ستونزو لامل کیږي نو د خوراکي توکو د اخیستلو پر مهال د توکو نیټه خامخا وګورئ ځکه چې تاریخ تیری توکي په ماشومانو کې د مسمومیت لامل کیږي راشه چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو
یار مورې خدای دې راته ژوندۍ لره د ډېره موده مې ستا د لاس خواږه خجور نه وخوړلې او دا خوند مې د دنیا په خوړو کې ونه مونده ډېر خوند یې وکړ مور جانې ته صبر چې زه یې عکس او ویډیو هم واخلم او په خپله ستوري کې نشر کړم دا دې څومره ښایسته راغلل
چې زمانه زویا دا لوبې پرېږده زر زر دې خجوري وخوره ټوله ورځ او دا تلیفون
نه مورې داسې مه وایه نړۍ اوس ډېر پرمختګ کړی دی تلیفون خو د ژوند یوه برخه ده ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخلم زه به در نږدې شم دا دی
بس ته زویا څومره عکسونه اخلي ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي زر زر یې وخوره کنه
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای او ښځې ودرېده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړل
خیر دی وسړیه پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی
خیر دی پلار جانه د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم ځکه پرې نه مړېږم ځه خیر دی تشویش مه کوئ ډېر نه خورمه
درودشه زویا خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که چې زړه مې ترې نه صبرېږي هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم
ښه شر زمانه زویا اوس به اصلي خبرو ته راشم ما خو تر خپل وس او توانه درمانده مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمانده درس او سبق ویلې اوس نو نستا وار دے چې د خپل مزاری په لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي. پیسې
پلار جانا، زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم او هلته خپله ماستري وکړم او بیا راشم.
پیسې خو هر وخت ګټل کیږي و پلار جانا.
ګوره شیر زمانه زویه، تر کومه پیسې ګټم او څه پیسې ټی درس ته خارج کې ویلې نور ته بس نه. ګوره زه دلته یوازې یم، تمه مټو بزوشه سیالي او شریکی لرو، باید د پیسو او شتو خواندان شو. پوه شوې او که نه؟
د شیر زمان پلاره، زوی خو مې بد خبر نه کوي، پرېږده چې خپل درسونه ووایي، د کلي دښمني پرې مه کوه، بس چې ته پرې اخته یې.
وښه زه ته د غلي په خپل ځای کښېنه، په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي. ولې زه خو یې څه دښمن نه یم، زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم. پوه شوې که نه؟
زویه ته مه خفه کېږه، ته دې خپل چای په خوند وڅکه، زما او پلار دې تل همدغه حالي.
لا حول ولا.
خیر دی خیر دی پلار جانه، حوصله ښه ده، دوه ورځې ژوند دی، راشه چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو. مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې. کور باید د مینې او محبت ځای وي، تیر شي له دې ترخو خبرو نه.
وای زویه ته خو په رښتیا خفه شوې، په دې خبرو پسې مه ګرځه، زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو، ته ځان مه خفه کوه. شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لري.
لا بایلا چې یو د کار خبره دې وکړه. وښه دی د ما زړه دې خوشحاله کړ. خیر اوسه و د شیر زمان مورې،
زه هر کله ښې خبرې کوم، اوسړی خو په تا ښې نه لګېږي.
دا دی دا بیا د پیغور راکړه. خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم. پوه شوې که نه؟
خیر ویسې، خو د زوی لحاظ خو دې کوې. خیر دی چې زما پروا نه لري.
لارمې ولې نه موښه دی، خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه.
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده، هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي.
او خوشحاله خو ډېره ده، خو ټوکې موکې نه کوي. ګوره که نه، چل چل کې خپل زړه را باندې تشوي.
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې. خو
مورې دا خبره مه کوه، ښه هر وخت ښه وي. تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري، مینه مو نور هم ډېره شه.
ګلالۍ نن مې له ستنار ورېندارې نه یو کتاب واخېست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه کومه دی ملالۍ، ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی دغه کتاب یادوم. ملالۍ ته په لوړ غږ وایه څه پکې لیکلي.
وړو ها واخلئ چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندی اوسې ترور جانې. ژوندی اوسې ترورې، ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، درو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلیم ده.
شمسه خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین ښه کوې. ښه نو اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده سمه ده مورې.
صبر دا ځان د چا دی؟ دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیرت و، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه
ګلالۍ راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ پیل کنو، ښه نو راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابونه مې ښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهېږي.
هغه دی هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمزه، خو زه په صابون نه وینځم. ښه نه کوې شمسا، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي.
رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده. بخی سمده
او چه دیشی به همه ایریگی
نو تازه لکسا برو که چه زدر نیو پختنه او کم
گلاله پو کمو وقتونو که باید لسو نومیزو
کله چې لکناراب نه راوزو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو
آفرین ګلالۍ شنسه ته پکې څه وایې
زه خو وایمه چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو
آفرین شنسه راځئ چې چکچکې ورته وکړو
که څوک ما په خپل زړه پرېږدي زه یې هم زده کولی شم
ښه نو ته څه شی غواړې
داسې لکه ته اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه لکه پلار مې راباندې پخار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزارالم
شمس نه فرمایشي سبق غواړي
او هلکه شاغه حوصله کوه خیر دی دا تاوان دې زه درکو
رښتیا وایي شاغه ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې اوس درباندې څه شوي
ما ته هم شاغه وایي شاغه د ګلینې اوبه مې څکلي دي مصیبت خان لغله نغلا وکړه اوس یې نه پرېږدم
پوهېږم شاغه پوهېږم
په څه شي پوهېږې والله که په خاورم پوسې خلک میلمه ته چای راوړي ډوډۍ راوړي تا وږي تږي دلته کېنولي او کیسې دې راته شروع کړي
نه شاغه داسې نه ده اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی سترګې مړې دي خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې سړی کمزوری دی
خیر دا خبرې به دلته پرېږدو خو مت مصیبت را نه شي خلاصېدلی
غلی شه والله کیسه هم وکړې دومره نو باتورم نه
وخاندی ښه وخاندی غواړې چې میرا ته مو په لاس ورکړم
نو چې ته مونږ په لاس ورکړې که نه نو ته رانه چېرته خلاصېږې ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو
ګل خبره دې وکړه چې نه منې د خپل بابا پندونه آخر به وکړي ارمانونه
خیر نو تاسو وایې چې زه څه وکړم زما غریب زرګون به څوک راکوي
خیر دی د پیسو چاره به دې موږ وکړو خو ګوره چې ته موږ ته غم مه جوړوه
رښتیا وایي وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي هغه یې کیسه کې هم نه دی
چې داسې ده مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه زه به هېڅ هم نه وایم
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګون ووهې او هم له چنارګل نه
نو څه وکړم تاسو ووایه زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکړم
وایم کور دې له غلې ډک شه دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه
او ساده ګانو زه دومره پیسې له کومه کوم پیسې د فیروز استاد دي د کلینرۍ پیسې یې رانه وهلې دي په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته یې په لاس ورکړه
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی
کور دې له غلې ډک شه ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه
نه نه د همت مصیبت له غلا نه خبر دی خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی
کور مو له غلې ډک شه وخلکو لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه
دا چې موږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده اوس به موږ او تاسې یو بل کار وکړو
کوم کار
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته هغه سره به مشوره وکړو کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه دې بلا وي
بالکل وایم زما د زړه خبره دې وکړه بې مشورې هیڅ کار نه کوو هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو
یاره تاسو خو د ژوندي اوسئ بالکل ښه خبره مو وکړه
نو چې داسې ده په توده کې به سړه نه راولې راپورته شئ چې ورشو
بسم الله
درځئ چې
رښتیا سنګینه زویه دا د شیرزمان ستړي مشته تللی وې که نه نه والله پلار جانه هغه ورځې مې په بازار کې ولیده ډېر ښه او آرام هلک دی
رښتیا هغه پلار او دا زوی
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي
ترور مې ښه وایي د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي هغه دې ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره څه پوه شوې والکه سنګینه بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړه ډېر ترې ګیله من و خو شیرزمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري خو چې عملي یې کړي
روښانه خبره ده د همدې لپاره یې سبق ویلی دی باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي
کیدای شي چې بیرته لاړ شي ګمان کوم دا ځل ماستري وایي
کومه پوهنځی لوستې ده
د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي نه فارغه شوی دی
حتمان غواړي چې سیاستمدار شي.
ای شابسې زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاستمدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خو داسې پوهنځی لولم چې ټول خلکو ته مې خیر ورسیږي.
او له خیره، خو چې اول ښوونځی ولولئ بیا به د پوهنتون غمه کوي.
ډېره ښه ده ملالۍ، که ما هم درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستري م اخیستې وای. سنګینه زویه، دې ته مه خفه کېږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. دې وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
وای لکه زما په شان ځان له هر چی خبروه که
نه. نه، ما باید پلارجان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوه نو. خیر دی سنگینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگی لالا، لمړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنگین لالا. خیر دی، څو دانې کتابچې او رنګ یې هم ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډیر پامو که چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډیر جالبه دي. دا یوه اضافه بي ټیم هم درته راوړی چې کمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو، یو څو دقیقه نیشئ چې کشر ملک صاحب شیرزمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ.
خیر مشئ.
خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم، هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسې. شیرزمان خان لطان زموږ تمه هم داده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته، خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي که نه، د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یوه خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته، نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه، د نن لپاره همدومره بس دی. اشوق الله راته اشاره کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. موږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده، راځئ چې ټول په ګډه همدې آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای دا خو دلته ولاړ دی، ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
هله خوشحال خیل کلي والا، هله هله علاقه رسرسې موټر ډک ده. هله خیجې خیجې خوشحال خیل کلي والا، کوس کلي بر کلي والا، هله خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا وهلکه تا ته وایم.
څه وایې استاد جانه؟
هغه همت مصیبت نه دی؟
کوم یو؟
هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلی غلی روان دی.
ومیلیده ولا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زه هم درسره لاړ شم.
راځه استاده.
لکه چې ویني لیدم هغه موټر کې به لاړ شم.
هلکه احمد خانه چیرته له خیره؟
خیر کې خدایه، غږ خو آشنا دی، لکه چې ویني لیدم.
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای؟
اخی ګیر کړم. اوهو تاسې یاستئ، تاسې دلته څه کوئ؟
دا خو زموږ ځای دی، ته وایه ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه خیر دی وي، دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستې، هغه هم زرګون. خوش یې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیای په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره احمد خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای ما د چا نه پیسې نه دي اخیستې، او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا، من مجبوره و چې په زور به درنه واخلم.
زور مو تر ملا او توره مو تېره، هر څه چې کولی شي وی کوي.
وا استاده موټر ډک شوی دی، نه ځئ؟ من په تمه او ته بېغمه بابا. اوهو الا استاده چې موټر ډک شوی دی، همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی، همت مصیبته، بیا به سره حساب کوو.
لاس دې خلاص، توره دې تیره.
شیر زمان خانه پوهېږي ژوند ته په راتګ دې ډېر خوشحاله شوم.
خوشحاله اوسې اکا، وایي چیرته چې زړه لاړ شي هلته په خیم ځي.
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه، چې هره خبره د کاڼي کرکه وي.
واخله چای دې چې سړیږي، دا توره ګوړه مورسره وخوره چې خوان درکي.
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زموږ کلي کې هم کېږي، خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی.
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی، خدای دې سم کینو.
هو پلار مې لږ نه، چې بیخي ډیر تریخ دی. سم مرچکی دی، مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله.
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه.
سلامت اوسې چنار ګله، رښتیا خوشاله که خبر شویم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې؟
هو والا همدلته اوسېږم.
مطلب کور دې همداسې تش دی؟
هو تش تور دی.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه، ودې نه ویل چې د خوشاله که د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه، د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشاله که ستا نظر څه دی؟
زه په کې څه نه وایم، خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم.
وبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې، خفګان مې در باندې نه لورېږي.
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه، دومره درته وایمه چې ډیر ښکلی کور دی. ښی اوبه لري، ښه سوری لري، سم جوړ کور دی.
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. هر شرط چې لري زی منم.
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه، دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې، ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟
ژوندی اوسې خوشاله که، ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي، دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ماته یې راکړي دي. یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو.
شیر زمانه که خفه کیږی نه په دې اکله به بیا خبرې وکړو.
خواښه مې ده، بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو.
توبه خدایه توبه، اوس ته دومره شوې چې بې له ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې چې پکل تا دې خلاص ده که نو هر کار کولی شې؟ واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي.
څه کوې و د شیر زمان پلاره؟ پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مه ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي.
ته ما غږېږه ښځه، همدا تا خراب کړو. تل یلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري، خو له ما یې پټوي.
هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي.
لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دی لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ هڅه نه لګي؟ ټول غریب او بیچاره خلک هڅه لاړلو ښځې، او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې اجم نه دی کړی. یا هغه د نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم.
ډېر سرزوره سړی یې.
ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوې. آفرین دی وي. نو ودره چې غږ ورته وکړم او ستا مخکې پوه کړم چې ته هم پوه شې. والا کشر زمانه.
ها پلار جانه، څه دې ویل؟
ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم.
مه کوه و سړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې.
زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شې که نه؟ والا کشر زمانه.
سلام علیکم.
راشه دخواته کینه، دلته کینه. آفرین.
خدایه توبه.
او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره، موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه.
ښه سمه ده، دغه دی لاړم.
پلار جانه څه دې ویل راته؟
ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خېلو کلي ته تللی وی، دا رښتیا ده؟
هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده.
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟
دواړو ته پلار جانه.
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته میلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې ته ورته میلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته میلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته میلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې له خوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه.
پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. ته ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانه، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلې وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هیواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دی بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیر زمان د خوشحال خیلو کلی ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.